د څېړونکي کتاب نه هم فصل. نو ما په دې ټولو کارونو باندې فکر وکړ تر څو دا هر څه وڅېړم. زه دې نتیجې ته ورسېدم چې نیکان او هوښیاران او د هغوی کارونه د خدای په لاس کې دي. دا چې له انسان سره مینه کېږي یا کرکه، خو هیڅوک په دې نه پوهیږي چې د انسان په راتلونکي کې به څه پیښیږي. څه چې په یو پیښیږي هغه په بل هم پیښیږي. نو د ټولو پای یو دی، څوک چې نیککاره وي او څوک چې بدکاره وي، څوک چې پوره پاک وي او څوک چې ناپاک وي، څوک چې قرباني ورکوي او څوک چې قرباني نه ورکوي. څه چې له ښه سړي سره کېږي هغه د ګناهکار سره هم کېږي. څه چې له قسم خوړونکي سره کېږي هغه له قسم څخه ویرېدونکي سره هم کېږي. دا بله بدبختي ده چې د اسمان لاندې په هر شي باندې پیښیږي چې د ټولو پای یو دی. همداشان د انسانانو زړونه له شرارت نه ډک دي، او تر څو چې ژوندي دي په زړونو کې جهالت وي، بیا دوی له مړو سره یو ځای کېږي. په یقین سره څوک چې د ژوندیو په منځ کې دی هغه په دې تمه دی چې له مړ زمري نه ژوندی سپی ښه دی، ځکه ژوندي په دې پوهیږي چې دوی به مړه شي. خو مړي په دې هیڅ نه پوهیږي. مړي نور هیڅ اجره نه لري، او حتی د هغوی یاد له منځه ځي. هغه څه چې هغوی ورسره مینه لرله، او له هغه څه نه چې هغوی ترې کرکه کوله، او له هغه چا سره چې هغوی سیالي درلوده، هغه پخوا له منځه تللي دي، او دوی نور هیڅکله په هغه څه کې برخه نه لري چې د اسمان لاندې ترسره کیږي. نو زه او خپل خواړه په خوښۍ سره وخوره، او خپل شراب په خوشحاله زړه وڅکه، ځکه چې خدای لا پخوا ستا له دې کارونو څخه راضي او خوشحاله دی. ستا جامې دی د خادیو لپاره تل سپینې وي، او خپل سر په قیمتي تیلو غوړوه. د خپل لوګي او پوکي په شان ژوند په موده کې له خپلې ګرانې ښځې سره د ژوند نه خوند واخله. دا خدای دی چې دا د لوګي او پوکي په څېر ورځې یې تا ته د اسمان لاندې درکړي دي، ځکه چې دا خوشحالي ستا د ژوند او د هغه زیار او زحمت برخه ده چې د یو مزدور په څېر یې د اسمان لاندې وباسې. هر هغه څه چې ته په خپلو لاسونو ترسره کوې هغه په خپل ټول قوت سره ترسره کړه، ځکه چې په قبر کې نه کار شته، نه نقشه شته، او نه هم پوهه او حکمت شته. هغه ځای چې ته به په پای کې ورته ورځې. یو ځل بیا ما د اسمان لاندې ولیدل. منزل ته زر رسیدل تل د تیزو منډې وهونکو په برخه نه وي. د جګړې ګټل تل د قوي جنګیالیو په برخه نه وي. د ژوند د وسیلو ترلاسه کول هم تل د هوښیارانو په برخه نه وي. د شتمنۍ ګټل هم تل د عقلمندو په برخه نه وي، او نه هم برای تل د پوهانو په برخه وي، ځکه وخت او بخت به د دې هر یو انجام وي. دا هم حقیقت لري چې هیڅوک له دغه ټاکل شوي وخت څخه خبر نه دی. لکه ماهی چې په جال کې ونیول شي، یا مرغۍ چې په لومه کې راونیول شي، نو انسانان به هم همداسې په دام کې راګیر شي، او بدبختی به ناڅاپه په هغوی باندې نازله شي. ما د اسمان لاندې د حکمت په اړه دا هم لیدلی دي چې په ما باندې یې ډېره اغیزه کړې ده. یو کوچنی ښار و چې یو څو سړي پکې اوسېدل، او یو قوي پاچا پرې برید وکړ. هغه یې کلا بند کړ، او لښکرې د هغه ښار د دیوالونو د ماتولو لپاره قوي وسیلې جوړې کړې. خو په هغه ښار کې یو غریب خو هوښیار سړی پیدا شو چې په خپل حکمت سره یې هغه ښار وژغوره. خو هغه غریب سړی هم د خلکو لخوا هیر شو. نو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې له قوت نه حکمت ښه دی، خو د غریب سړي حکمت ته په سپکه سترګه کتل کېږي، او هیڅکله د هغه مشورو ته غوږ نه نیول کېږي. د هوښیارانو نرمې خبرې د حاکم له هغه چغو نه زر اورېدل کېږي چې د احمقانو په منځ کې په لوړ آواز ویل کېږي. له جنګي وسلو نه حکمت ښه دی، خو یو ګناهګار ډېر څه له منځه وړي چې هغه ښه دي.